د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا دی ریڈیو دے
السلام علیکم د ویو ای ڈی ریڈیو دے رو قدر منو اوریدونکو سحر مو پخیر نن جمعہ د دسمبر لسما او د لیندې میاشتې نولسمه نیټه ده د ډیو ریډیو د سهارنۍ خبرونه په دینی ساعت کې به فواد لامی تاسو ته د نړۍ مهم خبرونه او خبری رپورټونه وړاندې کړم په سر کې هم د مهمو خبرونو لنډیز د امریکا د صدر جو بایدن په کوربتوب د جمهوریت یا دیموکراسي نړیواله سرمشري غونډه پیل شوې ده صدر بایدن په خپلې پرانیستونکې وینا کې دا منلی چې د امریکا جمهوریت هم خپلې کمزوري لري د لاهور عدالت یو کس چې د توهین مذهب په کیس کې د لسو کالونو زیات عمر یې قید کې تیر کړی د جرم د ثبوتونو نشټوالي په وجه له بنده خوشی کړی دی د بشري حقوقو فعالان وایي دا خی چې د توهین مذهب د مخنیوي قانون غلط استعمال شوی وو او د پاکستان ځای تاجران وایي د افغانستان په خوانی حکومت د دوی په مالټو او کینو باندې په کیلو باندې 3 روپۍ ټیکس لګولې وو خود طالبانو حکومت دا ټیکس ډیر زیات کړی دی او سم پورا خبرونه د امریکای صدر جو بایدن د زیارت یا پنځمې پورت د جمهوریت په موضوع د نړیوال آنلاین غونډې پرانیست وکړه چې پکې د نړۍ د یو شمیر ملکونو مشران او د مدني ټولنې فعالان ګډون کوي خو چین روس او یو شمیر نورو ملکونو ته غونډې کې بلنه نه ده ورکړې شوې او پاکستان پکې د شرکت نه ډډه کړې ده په غونډه کې به جمهوریت په اورپی خو مسالو او د دغه مسلو د مخنیوي په اړه بحثونه کیږي د غونډې د پرانیستلو په موقع صدر بایدن وویل د جمهوریت د ساتلو لپاره د یو چمپیان ضرورت وي او زه غواړم چې د دې غونډې کوربتوب وکړم د صدر بایدن انتظامیه وایي نړیوال مشران به د جمهوریت د مضبوطولو او حفاظت لپاره ګټوري تګلارې او وړاندیزونه پیښ کړي پاکستان په دې غونډه کې د ګډون نه انکار کړی دی د پاکستان یو چارواکي د نوم نه خودل په شرط وی او ای ته ویلي چې پاکستان د یو چین په پالیسي یقین لري او په دې غونډه کې د تایوان ګډون د دوی د پالیسي خلاف دی ځکه پاکستان په دې غونډه کې ګډون نه کوي د لاهور اعلی عدالت یو کس چې د مذهب د سپکاوي په تور انیول شوی وو د یو لس کال قید نه ورسته د ثبوتونو د نشټوالي لوجې رها کړی دی په دې اړه د بشري حقوقو فعالین وایي چې د دینه ظاهر شو چې په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون غلط استعمال روان دی په سیالکوټ کې درا پاریدل او خلکو د لاسه د مذهب د مبینه سپکاوي په الزام د سریلانکن پریانتا کومارا د ورجل کېدو او د غمړی د سوزول کېدو په اړه چېډونکو وایي داسې قسم تشدد او توندروي په پاکستان کې موجود نور غیر ملکیان به حوصله کوي او د پاکستاني ټولنې هغه حالت څرګندوي چې په نړیواله کچه د هیواد د بدنامۍ سبب جوړیږي شي د سوشیولوژي ماهرین وایي چې د پاکستان په معاشره کې د خلکو ترمنځ د زغم کچا نه د پورته شوی او لیډرانو همیش حقوق ته نفرت او سخت دریزی ورخودلی چې اخري نتیجه داده چې د کنټرول نه وتلې ښکاری د خبريالانو د حقونو د پاره کارکون کې نړیوالې ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالست یا سی پی جی ویلي چې په کال 2021 کې د هغو خبريالانو شمیره 203 نیوی تر رسیدلې چې د دنیا په مختلفو ملکونو کې په زندانونو کې بند پراته دي سی پی جی وایي د سکهال د دسمبر د میاشت د لومړۍ نیټې پورې 203 نیوی خبريالان په جیلونو کې وو چې په قید کې د خبريالانو تر ټولو زیاته شمیره ده سی پی جی وایي لږ تر لږه 40 خبريالان د خبرونو په سر وژل شوی هم دي د رائټرز خبری ادارې تر مخه مطبوعاتو د ازادۍ او په مطبوعاتو د محملو په اړه خپل کلنۍ کتنه کې سی پی جی د زیارت یا پنځمې پورت وویل دغه خبری اعلان نه خپني غ د خپل دندې په سر وژل شوې دي د افغانستان سره د کینو او مالټو تجارت کوونکي ځایی سوداګر وایي چې د افغان طالبانو حکومت په پاکستانی کینو باندې په یو کیلو شاوخوا 10 روپۍ محصول لګولې چتیر حکومت کې دغه محصول په 1 کیلو 3 روپۍ وو په دې سره هغه تاجران چې مخکې لا د سونزو سره لاس او گریوان وو دا وخت د نورو مشکلات سره هم مخامخ شوې دي پاکستان هر کال په سیزن کې زرګونه ټنه کینو یوازې افغانستان ته لیږي د قبایلی ضلع شمالي وزیرستان افغانستان ته په کډه تللي کډوالو د بیا راستنېدو دریم پړاو به نن د جمعې په ورځ یعنی د دسمبر په 10 بیرته پیل شي خو ویل شوی دا کډوال بد وو کاله کډوالۍ وروسته هم د خپل کلیو په ځای د بنو د باکاخیلو کډوالو کیم ته راوصل شي. د خیبر پښتونخوا صوبې د مرسته او آبادکاری وزیر اقبال وزیر په خپل فیسبوک پاڼه ویلي دغه کډوال بل لمړی د باکاخیل کډوالو کیم ته راځي او دغه تر د څه وخت تیرولو وروسته به خپل سیمو ته لیګل کیږي. هغه ویلي دی کډوالو ته به د نورو کډوالو په څیر مرسته ورکړي شي. لدی نو وړاندې نورو کډوالو ته د میاشتې 2000 روپۍ د خرڅ او 8000 روپۍ د خوراک د پاره ورکول کیدی. افغانستان ته پکړه شو یو زیاتره خلکو کې د شمالي وزیرستان د تخیل مایزر دوی سیدګي او شوال اوسیدونکو شامل دي او د غوسیمو تر اوسه پوری کډوال بیرته ندیستان شوی. او روسي خبردار چې د امریکا د اساسو جرګې یا هاوس اف ریپرزنټټیو د شورو یا چهارشنبه پورز داسې یو قانوني مسوده تصویب کړ چې لمخې د چین د سنکیانګ لسیمې څخه په وارداتو باندې بندیز ولګید. دغه بندیز د هغو اندېښنو له عمله لګول شوی چې په یادې سیمه کې په خلکو باندې چې اکثره یې مسلمانان اقلیتونه دي په زوره کار کوي. دا د امریکا د هغو دریو اقداماتو څخه یو دی چې غواړي د اویغور مسلمانو لوګکیو په وړاندې د پیکینګ رویه بدل کړي. د امریکا د اساسو جرګې په اویغوریانو باندې په زور د کار کولو د مخنیوي قانون په غوښت اکثریت یعنی 328 موافق او یوازې یوې مخالف رائے باندې تصویب کړ. اوس به دا قانون سنټ ته د تصویب د پاره وړاندې کیږي او بیا به د ولسمشر جو بایدن لخوا لاسلیک کیږي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
قدرمنو اوریدونکو خبرونو مو واوري د لوو سمرازو تفصيلي ريپورتونو ته د امریکای صدر جو بایدن د زیارت یا پنځمه پورز د جمهوریت په موضوع د نړیوالي انلاین غونډې پرانیسته وکړه چې پکې د نړۍ د یو شمیر ملکونو مشران او د مدني ټولنې فعالانو ګډون کړی وو، خو چین، روس او یو شمیر نور ملکونو ته غونډې ته بلنه نه ده ورکړل شوې. پاکستان هم پکې د شرکت نه ډډه کړې ده. صدر بایدن د خپل پرانیستون کې وینا په یو برخه کې دا ومنل چې په خپل امریکا کې هم جمهوریت ځینی کمزوري لري. دا غونډه به نن هم دوام لري. په دې اړه نور تفصیل کلسوم کاکړ نه په دې ریپورت کې اوریدل شي.
د جمهوریت په اړه بین الاقوامي غونډه د زیارت پورز فلسوا او د جمعې پورز به هم دوام ولري. صدر بایدن مخکې لدې چې د صدارت عہدیدار سي ویلي وو چې دا سي یو ناسته به جوړوي په دې غونډه کې جمهوریت ته ورپیښو مسلو او دغه مسلو د مخنیوي په اړه بحثونه کیږي. د غونډې د پرانستلو په موقع صدر بایدن وویل د جمهوریت د ساتلو لپاره یو چمپیون ضرورت وي او زه غواړم چې د دې غونډې کوربتوب وکړم. د صدر بایدن انتظامیه وای نړیوال مشران به د جمهوریت د مضبوطولو او حفاظت لپاره ګټوري تګلاري او وړاندیزونه وړاندې کړي. د ویلسی کالج د سیاسي چارو استاد سټیسی ګورډر وای د غونډې ایجنډا سټیرا روشانه نه ده. هغه په وینا کې تاسو د دې ایجنډې ته وګورئ نو دا مبهمه ده. کارنګي انډورمنت فور ډیموکراسي سیرونکی سټیون فلدستاین وای صدر بایدن د پخوانی صدر ډونلډ ترامپ د پالیسیزا خپل لارا شکارا بدلا کړی را. د صدر بایدن انتظامیه وای صدر جو بایدن با کال ورستا پخپل د دې غونډې په نیجو یو بل غونډه کوي. په دې غونډه کې د سلو زخه زیاتو ملکونو مشرانو او استادتو بلنه ورکړې شوې ده چې پکې داسې ملکونه همسته چې د فریډم هاوس د جمهوریت په فیرست کې ورستا پاتې دي. د نړیوالې ازادي په دغه فیرست و او یا آزاد ملکونو ته بلنه ورکړل شوې. پا په بلل سمو کې یو دیرش نیمایي آزاد او درې غیر آزاد یا بندي هوادونه هم بلل سوې دي. سیډونکي فلټ سٹاین وای بایدن انتظامیا په دې ونده کې هر ډول ملکونه ته بلنې ورکړي چې درې پکې د جمهوریت په تناظر کې غیر آزاد ملکونه هم دي لکه عراق، انګولا او ډیموکراټک ریپبلک اف کانګو. په دې ونده کې په بلل سوو ملکونو پښتني ولاړې سوې چې ولې ځینو ملکونو ته بلنه ورکړل سوې او زینو تھا نه لکه پاکستان د جمهوریت ازادۍ په فیرست کې اته ډیرس نمبر لري خو بلنه ورکړل سوې او سریلانکا شپش پینځوست نمبر سره ډیره ازادۍ لري خو بلنه نه دا ورکړل سوې. پاکستان په خپل د ناست کې د شامل دوسه خډړه کړه ده. د پاکستان یو چارواکي د نوم نه شدلو په شرط وایس اف امریکا ته ویلي پاکستان د یو چین په پالیسی یقین لري او په دې غونډه کې د تایوان ګډون د دوی پالیسی خلاف ده ځکه پاکستان په دې غونډه کې ګډون نه کوي. د وایټ هاوس ترجمانی جنساکي د دې بلنو په اړه وویل هر ملک په خپل ډول جمهوریت ازادي لري او د امریکا لخوا رابلل یا نه رابلل دا غوي د جمهوریت د شوالی یا بدوالی چاپنه ده. د دې مقصد صرف هغه خلک رابلل دي چې د جمهوریت په حق کې ژغ پورته کوي. سیډونکي وای بایدن انتظامیه په دې غونډه کې دیرش تاسي واړه ملکونو ته هم بلنه ورکړي چې آبادی یې د یو میلیون څخه هم کم ده خو چین او روسیې بلنه نه ده ورکړي. امریکا په تیرونه کې بیجینګ کې جوړیدونکو د 2022 کال د ژمی اولمپیک لوبو سره هم سفارتکاري بایکاټ اعلان کړی او وجه دا وشوه چې د چین د بشري حقوقو خلاف ورزي کوي. استرالیا، کاناډا او برتانیا هم په دې بایکاټ کې د امریکا سره ملګری شول.
لکه څنګه چې مو واوریدل د امریکا صدر جو بایدن د جمهوریت یا ولسواکۍ د سرمشري ځې په نوم د یوې دوه ورځېنی نړیوالې غونډې کوربه دی. د امریکا د تجارت په انسټیټیوټ کې د چارو کارپو مایکل روبن وایس اف امریکا سره په مرکه کې ویلي چې د ستونزو سره سره په راتلونکي کې به په نړۍ کې د ولسواکۍ یا جمهوریت پلوه نظامونو شمیر زیات شي. روبن وایي غونډې ته د پاکستان رابلل یو خطا یا تیروتنه و. پاموکړی د مایکل روبین سره د احمد الله اچوال مرکیته
د سرمشریز جوړول بیلابل دلایل لري. هغه چې د بایدن ادارې د سرمشریز جوړولو لامل غني هغه د یو نوی ائتلاف جوړول کم او د ولسواکۍ المنزل زیات دي.
If you look at katasi da azadi de kur ya freedom house do ulswaqi shakhis ta ugurish sakal pa da shakhis ki amerika driyat ya numre khisti laskala pa kho amerika pa da shakhis ki chalur nawi numre khisti yani pa da shakhis ki amerika ta nazul kar pa da si hal ke che pa kur da na da amerika ulswaqi listun jo sara makh da amerika sanga ka wala shi da narai pa ka che da ulswaqi da atal rol ulo ba
په داسې حال کې چې د بایدن اداره به یقینا وایي چې د ولسواکۍ یو برخه د خپلو تیروتنو پر رسمیت پیژندل هم دي. داسې ښکاري چې دا د بایدن د ادارې دوامدار مخه ده. د خبرو ته په کتلو سره از د بعضو کارونو په تیر بیا زمونږ په سیاسي بیانیه چې په امریکا کې ګورم خوش نه یم، خو بیا هم د امریکا د سیاسي ادارو د ټیکاو او د امریکا او د بعضو هغو هیوادونو د ادارو چې غونډې تر وختل شوي ترمنځ ښکارا توپیرونه موجود دي. او حقیقت دا دی چې په تیره شاوخوا یوه لسیزه کې په کور دننه امریکا په سیاسي ډګر کې له ستونزو سره لاس او ګریوان وه. خو د دې معنی دا نه ده چې زموږ ولسواکۍ د ننګونې سره مخ ده.
اوکې یو نو اف یو لوک ات د
کتاسي د رابل شو یو هیوادونو لیست وګورئ په دغه لیست کې د پاکستان، فلیپین او کانګو په شان هیوادونه چې د ولسواکۍ په شاخص کې ډیر شاته دي او استبدادي ځانګړتیاوي لري رابل شوی. بلخوا پیوړي ولسواکۍ هیوادونه هم غونډې کرا غوښتل شوی. هغه هیوادونه چې ضعیف ولسواکۍ سیستمونه لري ولې دې غونډې کرا بلل شوی؟
You know that's a question a lot of people are asking and it's a very apt question.
لکه چې تاسو ته معلومه ده ډیر خلک د غونډې ته د پاکستان درابللو او د بنگلاديش پر نه رابللو نیو ککوي. په اصل کې چې په دوه هیوادونو کې ولسواکۍ کې ستونزې موجود دي خو په بنگلاديش کې د پاکستان په پرتله ولسواکۍ قوي ده. زه فکر کوم د غونډې ته د پاکستان رابلل یو تیروتنه و. زه نه پوهیږم چې د دروازو د تعادل برابرولو او یا تبعیض رول په دغو بلنو کې رول درلود هغه داسې چې یو چا د امریکا په باندنیو چارو وزارت کې به فکر کړی وي چې دا چې دوی غونډې ته هند را بللای نو خامخا به پاکستان ورته هم راوبلي. دا یو وظایف محاسبه ده. د غونډې ته د پاکستان را غوښتل نه یوازې په خپل هیواد کې دننه ولسواکي تثبیت کړي، بلکې له طالبانو څخه خپل ملاتړ سره په بشپړ ډول په افغانستان کې ولسواکي ځپلې او هغه یې له منځه وړي.
د پاکستان په سیالکوټ ښار کې د مذهب د سپکاوي په غلط تور د یو سریلانکن وګړي د ظالمانه وژل کېدو نه پس د لاهور اعلی عدالت یو کس چې د مذهب د سپکاوي په تور نیول شوی وو د یو لس کال قید نه وروسته د ثبوتونو د نشټوالي له وجې رها کړی دی. په دې اړه د بشري حقوقو فعالین وایي د دینه ظاهر شو چې په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون غلط استعمال روان دی. د دیو خبريال اورنګزیب لنورو جزئیات سره.
پاکستان سیالکوټ ښار کې د مذهب سپکاوي غلط تور په نتیجه د سریلانکن وګړي وژلو پس د لاهور اعلی عدالت یا های کورټ یو بل مذهب د سپکاوي مقدمه کې نامزد د یو لس کال کېد نه پس رها کړی دی. د رهایي نه پس د بشري حقوقو فعالینو وینا ده د نه ظاهر شو پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون غلط استعمال روان دی. یو لس کال وړاندې کال 2009 د پنجاب منا وخر په کوسو کې سامان خرڅون کې یوتن عبدالغنی پولیسو ته رپورت کې ویلی وو چې دی په یو کوسه کې سامان خرڅولو چې د یو زنانه आवाज یې واورېدو چې څوک د قران پانی سوځوي او دی او د دې رور هغه کورته داخل شول او هلته د کاغذونو ایره پرته وه. په دې رپورت د غتن یو لس کاله په کېد کې تیر کړل او د دې لخوا یو وکیل هم د دې کیس اغستو ته تیار نه وو. یو لس کاله پس د غتن په دې رها کړی شوی دی چې تر اوسه په دې د مذهب د سپکاوي جرم ثابت کولو یو ثبوت هم عدالت ته وړاندې نه کړی شو. په دې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یا ایچ آر سی پی ندیم انتونی وای پاکستان کې چرته هم د مذهب د سپکاوي قانون ټیک استعمال نه دی شوی، البته د ذاتی ګټو او دښمنو لپاره د دې غلط استعمال روان دی.
ہمیں کیوں اس وقت یہ سارا یاد آتا ہے کہ جب کوئی مر جائے گا یا اس طرح پورے ملک کی بدنامی ہوگی تو پھر ہم نے کس قانون پہ بات کرنی، ہمیں پہلے کیوں نہیں آتا؟
ندیم انتونی وی دا بد مرغا کله چې سیالکوټ پرشان پیخه وشي چې بے قابو خلک د مذهب سپکاوی غلط تور کې بلتن او وجنی او د پاکستان پر بدنامی وشي نو دا سی پیخو نه پس د هیواد وزیران او علما د دغه شان پیخو غندنه پیل کړي، ولې دوی د مذهب د سپکاوی قانون غلط استعمال او درولو خبره نه کوي. ندیم انتونی وی دا خبره دا چانه پټه نه ده. پاکستان کې د مذهب سپکاوی قانون غلط استعمال روان دی، خو څوک هم د دې پر ضد اواز پورته کوي نه. کال 2011 د هغه وخت د پنجاب گورنر سلمان تاثیر د خپل په حفاظت مامور د پولیسو یو تن ممتاز قادری په دې وجه وژلې وو چې سلمان تاثیر د مذهب سپکاوی په تور نیول شوی عیسائی زنانه آسیه بیبی سره ملاقات کړی وو او د دې قانون د غلط استعمال او درولو خبره یې کړې وه. دا پاکستان قانون تر مخه د مذهب سپکاوی جرم ثابت کېدو باندې د مرګ سزا ده او عدالتونو لخوا دغه سزا ځینې خلکو ته شوې هم ده، خو عمل پرې تر اوسه نه دی شوی. البته د تندرو فکر لرونکو لخوا یو شمېر خلک په چا چې دغه تورونه وو وژل شوي وو. نږدې ورځو اروپایي ټولنې هم په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون غلط استعمال باندې تشویش څرګند کړی وو.
په پاکستان کې د مذهب په نوم خلکو سره د تشدد پیښې او سره عام د کسانو وهل، تکول، سوځول او وژل کومه نوې خبره نه ده، مګر دا پیښې په دې وروستیو کلونو کې زیاتې شوې دي. د سوشیولوژي ماهرین وایي چې د پاکستان په معاشره کې د خلکو ترمنځ د زغم کچه نه ده پورته شوې او لیډرانو همیش حقوق ته نفرت او سخت دریځي ورکودلې چې اخري نتیجه دا ده چې د کنټرول نه هم وتلې ښکاري. د وی وی دیوا خبريال محمد احسان په دې اړه یو رپورت برابر کړی چې تاسو په مرته راګرځو.
ماهران وای د چرسدی پیخوی او کډ پنجاب سیالکوټ ښار کې د سریلانکن وګړي وجنه د پیخي خای چې د بلوشوي تنانو ذهنیت او فکری روزنه داسې شوی چې هم یو شان نتیجې لري. د عبدالولي خان پونتون د ټولن پوهنه سانګې مشر ډاکټر سید راشد علي وای د فکری روزنه په کوم لند وخت کې نه ده شوی، بلکې د کلونو خور کړې شوی فکر دی چې کرکې او انتهاګرای ته تر دومره وده ورکړي چې اوس په ټولنه کې په داسې موضوعاتو خبره او بحث نه لیدل کیږي.
زمونږ په معاشره کې د ډېری مودې نه داسې پیښې را روانې دي کیږي هغه مونږ ته دا ولاړې چې مونږ لا معاشرتی لحاظ سرا سماجی لحاظ سرا لا پرمختګ نه دی کړی ک سیاسی نظام مو دی ک معاشی نظام مو دی ک معاشرتی نظام مو دی هغه چرته یو لار نه دی ممکن چې په یو لار روان شي نو د دې د وجې د خلکو اپروچ دی غم ډیر لنګ تنګ شوی دی لکه ډیفرنسز اف اپینین څه بده خبره نه ده خو هغه ته یو دی ورکول خلک خبرې کی دا هغه نه څه راونیسي هغه د قام لپاره مقاصد اوتا کی او بیا په هغه روان زمونږ د بده مرغه د ډیبیټ شته نه په معاشره کې شته نه څه خبره کولې نه شي یریږي نو چې دا یره وي په معاشره کې نو آی کې څه د خبرو قابل نه دی هغه مخې ته
په پاکستان کې چې د تیرو سلورو لسیزو د انتهاګرای په اساس د تشدد د پیښو یو وګت تاریخ موجود دی خو بیا د اخیری څو کلونو په داسې پیښو کې زیاتوالی راغلی د نفسیات ماهر پروفیسر ډاکټر میا افتخار حسین وای هغه غنی چې د ریاست د نن جوړ شوی تګلارې د داسې پیښو مخنیوي لپاره کوم کار نه دی کړی او هم ځکه بیا ښکاریږي چې داسې پیښو کې زیاتوالی راغلی
چې یو عمل یو رویا ناڅاپه نه جوړیږي هغه د ډیر لوی عمل نتیجه وي چې یو فرد یا افراد د خپل کور ګرد معاشري یا د ملکی قومي پالیسو هغه په نتیجه کې جوړیږي دا وی کا تربیت د سروخ کالا ماحول چلی یو د خلکو فرستریشن دی د ملکی نیشنل پالیسی دا سې دی نو دا د غي نتیجه ده د خلکو د ریاست یک واک منی چې دا په خپل لاس کې اشته او بیا دا مطلب دې دی غلط استعمال ان کیږي انتقام پتو سره د خپل ذاتی غرضونو لپاره دا هم دا رویه استعمالي
په پاکستان کې چې د مذهب د سپکاوی قانون هم موجود دی او د عدالت د لارې په یو شمیر پیښو کې سزاګانې هم اورول شوې دي خو بیا په زیاتره پیښو کې د پلټنو دا هم څرګنده شوې چې بلوشوي تنانو یوازې د خپلې کرکې په اساس تشدد ترسره کړي د سیالکوټ د پیښې وروسته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي د سیالکوټ د پیښې د پلټنو خپل سارنه کوي او په دې کې ککړ تنانو تبا د قانون تر مخه سزا ورکول کیږي احسان محمد خان وی او ای ډیوا پېښور
د افغانستان سره د کینو او مالټو تجارت کوونکي ځایی سوداګر وایي چې د افغان طالبانو حکومت په پاکستانی کینو باندې په یو کیلو شاوخوا 10 روپۍ محصول لګولې دي چې تیر حکومت کې دغه محصول په یو کیلو 3 روپۍ وو په دې سره هغه تاجران چې مخکله د ستونزو سره لاس او ګریوان وو دا وخت د نورو مشکلاتو سره هم مخامخ شوې دي نور تفصیل تاسو ته نعمت سرحدي په خپل دی ریپورت کې وړاندې کوي
دا وخت پر روان شپو کې په پاکستان کې د کینو ملټي سیزن دی چې زیاتره د دولت په پنجاب ایالت سرګوده کې پیدا وار کیږي چې دا کینو یو خو ایران او بل افغانستان دواړه ګاونډیان لوی خریداران دي خو ایران د بازي ټکنیکی ستونزو له امله دغه پاکستانی کینو ډیر په کم کچه سره د پاکستان څخه امپورټ کوي خو د افغانستان ته دغه کینو بیا په لوی کچه سره د پاکستان څخه ایکسپورټ کیږي څلور دغه کاروبار سره اکثره پښتانه تجاران وابسته دي خو یو دغه د کینو میوي د چمن څخه تعلق لرونکو تاجر غوسله اڅکزي وای چې د افغانستان د تیر حکومت په پرتله نوې افغان طالبان حکومت پر دغه پاکستانی کینو باندې د محصول کچه ډیره زیاته کړې ده سیمه کې حکومت کې بدرر پېښه خو پر یو کیلو خو اوس افغان طالبان حکومت دغه د ډیر شپو په تل وړ کړې ده چې دغه خبره په تیر میاشت کې او پاکستان تر غلي د افغان طالبانو لړپړې پلاوي مخته هم پاکستانی سوداګرو یې شوه
کینو د پاکستان یو ارزان یټم دی تقریبا په 10 کیلو نه دی نو د 10 پر کیلو باندې محصول چولې دي د ازمر د پاکستان د تجارانو د سخت نقصان دي چې حکومت خو موږ دا ویل چې بابا دا تعلقات نه دي برابر خود به دا کیوس او پاکستان او افغانستان او چې موږ تعلقات ډیر سر خوندور دي داغه باوجود د پاکستان ایکسپورت باندې افغانستان حکومت ډیر اصولونه تخصونه چول دي چې موږ ایکسپورت تقریبا ډیر کمزوري حالت کې اوس روان
پاکستان حکومت د افغانستان څخه پاکستان ته راوړونکو پر مختلفه تازه او خوشکو میوه او سبزیانو باندې جی اس ټی یعنی جنرال سټکس ختم کړی دي چې دغه ګټه افغان کروندګرو او سوداګرو ته ورسوي خو پاکستانی سوداګر وای افغان طالبانو نوی حکومت تر اوسه یو هم ایواد پر رسمیت نه دی پیژندل او پاکستانی سوداګرو ته د ګټه رسولو لپاره هیڅ قسم اقدامات نه دي کړي د پاکستان پر تازه میوه لکه سیب کیلا امرود مالټو باندې وسم د افغان حکومت محصول کچه ډیر لوړه ده سلوج په افغانستان کې بایل وړدول عمل عام ادي خلک درانیولو څخه ډډه کوي، ځکه سوداګر هم دغه میوې په کم کچه بیا افغانستان ته لیږي. د پاکستان سره د افغانستان چمن پوله په اکتوبر کې تر وی میاشتې پورې بند پاتوه وه. سلوج پاکستانی سوداګرو پاکستانی کله هم پر خپل سیزن افغانستان ته نه ولېژله، چې دغه سوداګر د کورونو روپو ځانونو سره مخامخ شول او په پاکستان کې د کیلې قیمتونه هم ډېر راټیټ شول. خو اوس د پاکستاني کینو سیزن شروع شو، د افغانستان سره سرحدونه خلاص دي، خو افغانستان د محصول شرال وړ کړی ده. سلوجي دغه پاکستاني تازه میوه هم په کمه کچه سره افغانستان ته بصادرات وسی. د پاکستان ستري مالیاتي ادارې د عدد شمار په مطابق په کال 2020 کې 15000 ټن کینو افغانستان ته ولېژل شو، چې د کال 2019 شل په پرتله 22% کم وو. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا، چمن.
یا هم په خیر راغلی، دا د وی ای ډی ریډیو سهارنې خبری خبرونه ده او تاسو زموږ غږ له واشنگتن ډی سی ناوړی. اوس هم ورسیږي ادارې ته چې دا ادارې د امریکا د حکومت رسمي دریځ څرګندوي. ادارې د ایران سره د جوهري لوزنامې په سر مختراغلو مسلو په اړه ده چې په دې وروستیو کې د امریکا استازو په دې برخه کې د خلیج د همکارۍ کونسل د شپږو ملکونو له استازو سره هم لیدلې دي. دا اداریه تاسو ته مختار خلیل وړاندې کوي.
د امریکای صدر بایدن او د چین صدر شی جینپینګ په تیر 15 نومبر د کیمرې په ذریعه خپل کې د ملاقات کولو نوړاندې امید څرګند کړي وو چې دوی خپل کې په خ خوګ او صفا ماحول کې یو بل سره سپیری سپیزري خبرې کوي. خکاری داسې چې دواړو مشرانو د خپل امیدونو مطابق خبرې وکړي. د وایټ هاوس لخوا جاری شوی یو بیان کې ویلي شوی دی چې دواړو مشرانو د خپل ملکونو د کړکېچن نویت په تعلقاتو خډاډه او په آزادۍ سره خبرې اترې وکړي. دوی خپل کې د مسابقت یا د مقابلې د صورتحال په ذمہوار طریقه په تابعا کول هم تفصيلي غور وکړو. صدر بایدن په دې خبره خوشحالي ښکاره کړې ده چې د چین صدر شی جینپینګ سره ورته په صفا او روغ نیت د ایغو نیغو خبرو کولو موقع په لاس ورغله، او دا شان دواړو مشرانو خپل منځ کې د پرتو یو شمیر مسلو په حق له د خپل ارادو او ترجیحاتو په موضوع د زړه د خلاصه خبرې وکړي. د امریکای له طرفه پرتو دې مسلو کې سینکیانګ، تبت او هانګ کانګ کې د چین د کارونو په حق له د امریکای د فکرمندې خبرې شاملې وي. دین علاوه امریکا د چین لخوا د بشري حقوقو په خلاف ورته هم فکرمند ده. د امریکای له طرفه خبرو کې په یو وشتمه صدای کې د یو داسې نړیوال نظام د پاره په مناسبو قوانینو او ضابطو د عمل کولو د پاره د لار جوړولو خبره هم شامله وه چې هغه به خصفا او سپیدلی وي، او چې پکې به د محفوظ جهازرانه او د ملکونو په فضایي حدودو کې د داسې پروازونو د حفاظت ضمانت ورکړی شوی وي چې د هغې په برکت به د هند بحر الکاهل سیمه ترقی وکړی شي. دین علاوه د امریکانو صنعتونو او د مزدورانو د غیر مناسب تجارتي او اقتصادي عملیاتو نه د بچ ساتلو په معاملې هم خبري وشوي. وایټ هاوس خپل بیان کې د تایوان د ذکر کولو په موقع ویلي دي چې صدر بایدن صدر شی جینپینګ سره خپل خبرو کې دا خبره په خصوصي تور سره په ګوته کا چې امریکا تایوان سره د تعلقاتو د خپل قانون د دریو شریکو اعلان نامو او د شپږو ضمانتونو د لوزنامې د رهنمایي لاندې د یو چین په پالیسۍ کاربند ده، او دا چې امریکا ابنای تایوان کې د موجوده صورتحال د بدلولو یا دغه سیمه کې د امن او امان او د محکمتیا د تالا ترغکولو سخت مخالفت کوي. د دواړو مشرانو په خبرو اترو کې د چین او د امریکای ترمنځ د غلط فهمو په نتیجه کې د څه قسمه فوجي انخطې د خطرې د مخنیوي لپاره د حفاظتي بندوبسونو په کولو هم سلا راغله. صدر بایدن د چین صدر شی جینپینګ سره د دنیا د دوه لویو اقتصادي ملکونو په حیث په هغه مدونو کې په شریکه د کار کولو په موضوع هم خبرې اترې وکړي، چرته چې د دواړو ملکونو مفادات یو شان دي. په دې لړ کې د صحت د عالمی تحفظ، د نشئی موادو د مخنیوي او په چاپیریال کې د بدلون راتلو مدونه د خصوصي ذکر وړ مدونه دي. په غونډه کې د امریکای صدر سره د قومي سلامتیا صلاحکار جیک سولیوان هم ناشتو. د ویلي دي چې د دواړو مشرانو په غونډه کې د چین او د امریکای د تعلقاتو په ذمہوار ډول د شړلو اهمیت تسلیم کړی شو. دوی اوس د دې ذمہوارو بوج اوچتولو ته تیار شوي دي، او دوی چې خپلو کې په کومو مسلو خبرې اترې کړې دي، په دې مسلو د بیانونو ورکولو یا د تبصرو کولو په وخت د الفاظو د استعمال د خصوصي خیال په ساتلو هم صلاح یو کړی ده. خو د قومي سلامتیا صلاحکار خاغلی سولیوان دا خبره هم په ګوته کا چې موږ خپلو اتحادیانو او د جمهوریت د اقدار خپلو شریکوالو سره د سلام مشورو کولو ترڅنګ د نوي سوچ په لوري خوځیږو. دا سوچ او فکر د چین خلاف نه دی، بلکې د یو داسې بین الاقوامي نظام د پخلی په باب لده چې هغه و آزاد، پرانسته او صفا ستروي.